د مازیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو یوې بلې یو ساعته خپرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د کابل په مکرین سیمه کې د نننۍ چاودنې په اړه تازه جزئیات درکړو، نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خپرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه خپرو، خو له هر څه مخکې فرشتې جلالزی ته غوږ شئ چې خبرونه وړاندې کوي.
کابل کې نن سهار په چاودنه کې لس تنه وژل شوي او دوه څلوېښت تنه زخمیان دي. ارګوای طالبان یوه وحشي جنایتکاره او خونخواره ډله ده او نړیوال باید د دې ډلې په ماهیت پوه سي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په کابل کې نننۍ حمله وغندله او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي که نړیوال مرسته ونه کړي دوی به د کډوالو او مهاجرو لپاره خپل سرحدونه پرانیزي. پوره خبر نو واوري. په کابل کې نن سهار په چاودنه کې لس تنه ووژل او دوه څلوېښت زخمیان سوي دي. حمله د مکریانو پر سړک سوې ده. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي پر ټویټر لیکلي چې پولیسو سیمه کلا بند کړې ده. د کابل د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په قربانیانو کې کوچنیان هم شته. ارګ ویلي طالبان یوه وحشي جنایتکاره او خونخواره ډله ده او نړیوال باید د دې ډلې په ماهیت پوه سي. له ارګه په خبر پاڼه کې چې نن خپره سوې ویل سوي چې له نړیوالې ټولنې توقع لري چې د دې ډلې اصلیت ته متوجه سي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني په دې بیان کې ویلي له دې ډلې سره سوله بې معنا سوله ده، ځکه وسلوال طالبان سوله نه پیژني او نه باور ورباندې لري. غني ویلي چې نړیواله ټولنه باید د وسلوالو طالبانو بشري ضد جنایتونو ته پام وکړي، مسؤوله وګڼي او د هغوی په کړنو سترګې پټې نه کړي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم په کابل کې نننۍ حمله په شدت غندلې ده. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیقي په کابل کې د نننۍ حملې په اړه لیکلي چې نړیوال باید دا خپل خاموشي ماته کړي. صدیقي نن په یوه ټویټ کې لیکلي د طالبانو نړیواله تروریستي ډله نن بیا په یوه ګڼ مېشته سیمه کې پر خلکو حمله وکړه. د صدیقي لیکلي موږ په امنیتي کمره کې اخیستل سوي فلمونه وکتل او ټولو ولیدل چې په دې حمله کې څوک هدف و. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس حمله غندلې او په یوه ټویټ کې لیکلي چې د داسې بې مفهومه حملو د پای ته رسېدو وخت لا کله و او ویلي دي چې د پیښې د قربانیانو د کورنیو سره خواخوږي لري. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي نیکي نن پر ټویټر لیکلي چې وسلوالو طالبانو بیا په داسې تشدد لاس پورې کړ چې په هغه کې ملکي او غیر ملکي ته پام نه دی کړی او د وسلوالو طالبانو له لورې تشدد یې چې د نیکي په وینا د سولې له پروسې سره هیڅ مرسته نسي کولای غندلی دی. نیکي لیکلي ناټو د افغانستان له خلکو او د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره کلکه ولاړه ده. په ننګرهار کې چارواکو تایید کړ چې د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې تېره شپه د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ څلور ځوانان وژل سوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي ادارې پر دې پیښه خواشینې دي، خو خوږیاڼي وویل چې ولسمشر ته یې د پیښې په اړه کافي معلومات ورستولي دي.
کوم کسان شهیدان شوي دي؟ هم ډېر ټولنیز کسان وو، دوی په عادي ډول په ښار کې روزګار او دندې درسره کولې. که په دوی کوم اتهامات هم وو په اسانه کېدلی شول چې دوی د قانون منګولو ته وسپارل شي، ونیول شي، کوم مشکل نه و. موږ هم په دغه ډول عملیات خواشینی یو، هغه همدغه خواشینی لامل دی چې موږ مرکز باندې جدي ډول باندې وختل تر څو څېړنه وشي.
د سیمې د خلکو په وینا د وژل سوو کسانو کورنۍ د هغوی مړي نن د اعتراض لپاره د ننګرهار د ولایت د ودانۍ مخې ته ایښي وه. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سپینر راشد خان د کرکټ نړیوال ریکارډ مات کړ او په تست لوبه کې تر ټولو ځوان کپتان وګڼل سو. راشد خان نن د بنګلاديش د کرکټ لوبډلې سره په تست میچ کې د افغانستان د لوبډلې کپتان و. راشد خان د شلو کالو او 350 ورځو په عمر نن د ځوان کپتان ریکارډ واخیست. 15 کاله مخکې د زیمبابوې د لوبډلې وکټ ساتونکي تاتیندا تایبو د شل کالو او درې سوه اته پنځوس ورځو په عمر کې له سریلانکا سره په مسابقه کې د خپلې لوبډلې کپتاني کړې وه. حتی د تتین د عمر او د راشد خان عمر که پرتله سي، هغه وخت تتین د پر راشد خان اته ورځې مشر و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پنځوس اوورونو د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې ډېره کمزوري لوبه وکړه او نه سیالۍ یې وبایللې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان د نړیوالو زیاتې مرستې غوښتې او ګواښ یې کړی چې که مرستې ورونه رسېدې، خپل سرحدونه به د هغو کډوالو لپاره چې له ترکیې اروپا ته ځي پرانیزي. اردغان ویلي له روسیې سره له سوریې سره د مسؤول سرحد پلان یې که کامیاب نشي، کډوالو ته به اروپا ته د تګ دروازې بیا ورخلاصې کړي. اردغان نن په ټلویزیوني وینا کې له انقرې وویل، موږ سره که مرسته ونه کړئ موږ معذور یو، یوازې تر یوه حده بار وړای سو. په ترکیه کې اوسمهال تقریبا درې میلیونه د سوریې کډوال اوسېږي. د ترکیې حکومت وایي د سوریې کډوالو ډېر اقتصادي فشار ورباندې راوړی دی. د دوریان په نوم د سخت توپان له امله په بهاما کې شل تنه مړه شوي دي. توپان د شدت له پلوه درېیمې درجې ته رسېدلی دی. د بهاما صدراعظم هوبرت منیس ویلي چې توپان سخت تاوانونه رسولي دي. په میامی کې د توپانونو ملي مرکز په نوم ادارې ویلي چې توپان په ساعت کې 11.2 کیلومتره سرعت لري، خو د امریکا د اتلانتیک سواحلو ته روان دی او تر نن شپې به یې د باد سرعت په ساعت کې 144 کیلومتره په ساعت کې ته ورسېږي. د اسوسیټډ پرس خبري اژانس وایي داسې اټکل سوی چې دوریان به د امریکا په جنوب ختیځ کې له جورجیا تر ویرجینیا چې په شمال ختیځ کې پروت دی هغه سیمې چې د بهر له تلی ارتفاع کمه ده لاندې کړي او وبه یې ځپي. او د امریکا متحدو ایالاتونو د ایران د کمپنیو کښتیو او وګړو پر یوې شبکې بندیزونه لګولي دي. امریکا ویلي دا شبکې د امریکا له بندیزونو سرغړونه کړې او سوریه ته په میلیونونو بیرله تیل رسولي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. راسره اوسئ درنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. بابا وری چې د کابل په ششترک سیمه کې د پولیسو د یوې پوستې مخې ته نننې چاودنې مرګ ژوبله راولې ده. د راپورونو له مخې طالبانو په قطر کې امریکایي لوري ته د هغو 15,000 طالبانو لیست سپارلی چې دوی غواړي خوشي شي.
په لومړۍ مرحله کې به 15,000 بندیان دا به خوشي کېږي هغه وخت چې مسوده امضا سي، توافق وسي. له توافق نه به وروسته دا خبره وي.
لبلې خوا پر روانو انتخاباتو کې د اشرف غني لومړی مرستیال وایي چې د قطر موافقه د منلو نه ده.
د دوهم ګندمک د لاسلیک کولو دپاره چمتو نه یو. دا دسیسه ده، دا سوله نه ده، دا د افغانستان ویش ده.
په نورو موضوعاتو کې په ګردیز کې داسې سیمې هم شته چې تر اوسه د 12 ټولګي فارغان نه لري. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خپرو او په دوهمه نیمای کې د امنیت او سالم چاپیریال او کور کلی اونیز پروګرامونه اوریدای شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوری. په کابل ښار کې نن یو ځل بیا یوه چاودنه وشوه. د چاودنه په ششدرک سیمه کې د ناتو قرارګاه ته نږدې او همداراز د امریکا د سفارت په 200 متر کې شوې ده. د چاودنې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاش دا شیبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره ده د نورو معلوماتو لپاره. تلاش صاحب
ډېر زیاته مننه تکل صاحب، تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه. کابل ښار کې موټر بم چاودنې لس تنه ووژل او 42 تنه یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د دغه شمیرو په تایید سره وایي یو ټونس موټر د کابل ښار د نهم امنیتي حوزې مربوطاتو کې عبدالحق څلورلارې ته نږدې چاودنه کړې ده.
طالب ترهګرو یو ځل بیا خپل وحشي څیره د افغانستان خلکو ته او نړۍ ته د دغه ترسي برید په پایله کې وښودله دغه برید د ملکي کسانو په منځ کې وشو، د عام سړک پر سر باندې وشو. د دغې تروریستي برید په ترڅ کې له بده مرغه زموږ لس تنه قدرمن هیوادوال چې ټول ملکي کسان دي شهیدان شوي دي، او دوه څلوېښت تنه نور هم چې هغه هم ټول ملکي کسان دي زخمیان شوي دي. همدارنګه په دغې تروریستي برید کې زموږ د قدرمنو هیوادوالو د ملکي کسانو دولس موټر هم تخریب شوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم دي. وسلوال طالبانو د دغې حملې مسؤلیت منلی او ادعا کړې ده چې بهرني ځواکونه یې د استخباراتو د نظام خرابول مخته هدف ګرځولی دي. ولسمشرۍ ماڼۍ اجرایه ریاست په کابل کې د امریکا سفیر او د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي دغه حمله غندلې ده. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په یو ټویټ کې لیکلی، نړۍ باید دا خاموشي ماته کړي او د طالبانو نړیوالې تروریستي ډلې نن بیا په یو ګڼ میشته سیمه کې پر خلکو حمله وکړه. مخکې له دې دا ډیره معموله نه و چې افغان حکومت د طالبانو ته نړیواله تروریستي ډله ووایي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم په یو ټویټ کې لیکلی چې د طالبانو دغه حمله غندي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي نیکولاس کې لیکلي چې وسلوال طالبانو بیا په داسې تشدد لاس پورې کړ چې په هغه کې ملکی او غیر ملکی خلکو ته پام نه دی کړی. خغلی بس او کې په داسې حال کې په خلو پیغامونو کې د طالبانو نوم اخلي چې پر گرین ویلج کمپ د طالبانو له برید وروسته د دوی په شمول ډیریو غربي ډیپلوماتانو پر دغه کمپ برید خندلی و، خو د طالبانو نوم یې نه و اخیستی. دا په روانه اونۍ کې دوهم موټر بم برید دی چې په کابل ښار کې په یوه امنیتي حوزه کې کیږي. وړاندلې دی د کابل ښار په نهم امنیتي حوزه کې پر گرین ویلج کمپ موټر بم برید وشو چې په دغه برید کې شپاړس تنه ووژل شول او یو سلو نولس تنه نور ټپیان دي.
ډیره زیاته مننه تلاش صاحب، قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریالو، چې د کابل په ششدرک سیمه کې د دریم مکرریان پر عمومي سرک د نننۍ حمله په اړه جزئیات اورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې ډیپلوماتیکې سرچینې وایي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر زلمی خلیلزاد ته د 15,000 طالبانو د طالب بندیانو نوملړ سپارلی دی. د ډیپلوماتیکې سرچینې د ازادۍ راډیو سره د نوم نښودلو په شرط دا معلومات شریک کړي دي. د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي د تنظیم مشر او پخوانی طالب چارواکی مولوي قلم الدین هم دا منی اوایي چې لزرو اضافه طالبان بندیان دي. نوموړی وایي چې 15,000 دا طالبان به په لومړي پړاو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته خوشي شي. له دې سره افغان حکومت بیا وایي چې د طالب زندانیانو د خوشي کولو صلاحیت یوازې افغان حکومت لري. فیروزه عزیزی د موضوع جزئیات اوروي.
ازادي راډیو داسې معلومات او لیستونه ترلاسه کړي چې خې د طالب چارواکو لوري برابر شوی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تسپرل شوی دي. یوه به خبره ډیپلوماټیکي سرچینه چې نه غوړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لوري خاغلی خلیلزاد ته د 15,000 طالب بندیانو نوملړ سپارل شوی دی. خو د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي مشر او پخوانی طالب چارواکی مولوي قلم الدین بیا د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټوله کې د 1,500 طالب بندیانو نوملړ خاغلی خلیلزاد تسپارل شوی دی چې په لومړۍ کټګورۍ کې به 15,000 طالبان خوشي شي. دا وایي دغه لیستونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې په متن کې هم شامل دي.
په دې باندې بحث شوی، لیستونه قطر ته رسیدلي، خلیلزاد ته تسلیم شوی. په لومړۍ مرحله کې د مسودې له امضا نه وروسته د حسن نظر په خاطر باندې تر څو پورې صلح تحقق پیدا کړي، طالبانو سره چې کوم بندیان دي هغه به هم خوشي کړي، او په لومړۍ مرحله کې به 15,000 بندیان دا به خوشي کېږي هغه وخت چې مسوده امضا شي، توافق وشي. له توافق نه به وروسته دا خبره وي.
ازادي راډیو ته داسې غږیز پیغامونه هم رسیدلي چې د طالبانو د زندانیانو د کمیسیون مشر او پخواني طالب چارواکي مولوي ترابي ته منسوب دي او ښاغلی قلم الدین هم تاییدوي. نوموړی په خپل دغه پیغامونو کې طالب زندانیانو او د طالبانو ولایتي مسولینو ته لارښوونه کوي او وایي چې پرته د افغان حکومت له دخالت دوی به ژر تر ژره په څلورو کټګوریو کې خوشی شي.
د دوی خبرې په نظر کې وساتي، ما اچا ته یو پاور اورپیور کوي کوم ورم کلل اس فائدہ نظر تکي بنديان کي لکه دل خاص د بنديان د کمیسن د لري لکيږي په دې کې د حکومت اس دخل نسته.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم شاوخوا 1500 طالب بندیان خوشی کړای شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د هوکړې د متن له نهایي کېدو او له طالبانو سره د نهم پړاو تر مذاکراتو وروسته تیره یک شنبه له قطر څخه کابل ته راغلی. موږ په دې اړه د ښاغلي خلیلزاد له دفتر سره هم اړیکه وکړه خو دوی له خبرو کولو ډډه وکړه. له دې سره د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند صدیق صدیقی وایي چې له امریکا د طالبانو لولوري د بندیانو خوشی کېدل غیر منطقي دي، ځکه دا صلاحیت یوازې د افغانستان دولت لري.
طالب بندیان خوشی کېدل د افغانستان د حکومت صلاحیت دی، زموږ عدلي او نهادي او قضایي سیستم صلاحیت دی. او دغه مسله دوی مطرح کړې دي چې دوی د خلیزان نه دا وختونه کړی، زه فکر کوم چې دا به ډېر یو غیر منطقي خبرې دي، ځکه خاطر چې د بندیان خوشی کېدو صلاحیت د افغانستان د حکومت صلاحیت دی او هغه شرایط لري.
ښاغلی صدیقی وایي د زلمی خلیلزاد لوري د غلیستونه له ولسمشرۍ ماڼۍ سره نه دي شریک شوي. همدارنګه ولسمشر غنی هم له یوې عربي رسنۍ سره په خپله تازه مرکه کې ویلي چې هیڅ بندي به د لاسلیک پرته خوشی نشي. د یادونې ده چې د خوشی شویو بندیانو په اړه یو شمیر خلکو خبرګونونه هم خودلی او ځینو رسنیو راپورونه ورکړي چې د کابل پر گرین ویلج کمپ د بریټکونکو له ډلې یو یې تازه خوشی شوی بندي طالب وو. تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې تر لاسلیک کېدو وروسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیل شي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې د اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال د سولې روانې هڅې د سیسه بولی. امر الله صالح چې په یو کمپاین غونډه کې خبرې کولې وویل چمتو نه دی چې دوهم ګندمک ته ورته تړون لاسلیک شي. د چارو د کارپوهانو په اند افغان حکومت په دې موافقه کې ملاحظات لري او امریکا چمتو نه ده چې په موافقه کې ځای پر ځای کړي، نو ځکه دغه عنوان ورکوي. په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک ته چمتو شوې، د محمد اشرف غنی د انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال یې ګندمک ته ورته تړون بولي. امرالله صالح چې د پنجشنبې په ورځ په یوې کمپاینی غونډې کې خبرې کولې وویل افغانان د هیواد ویش ته چمتو نه دي. ښاغلی صالح زیاته کړه پاکستان د طالبانو په وسیله هڅه کوي چې افغان امنیتي او دفاعي بنسټونه له منځه یوسي او د سولې په نوم افغانستان وویشي چې افغانان یې نه مني. امرالله صالح وای د افغانانو یو باصلاحیته ټیم به له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي او بیا وروسته به د سولې په اړه لویه جرګه پریکړه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست کاندید عبدالله عبدالله وای چې سوله لومړیتوب لري، اول باید سوله او بیا وروسته انتخابات وسي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وای افغان حکومت له سخت فشار لاندې ده، نو ځکه د سولې بهیر ته د ګندمک د تړون عنوان ورکوي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
ځکه افغان حکومت ممکن ملاحظې ولري او دا ملاحظې امریکایان نه غواړي چې وایخلي او نه غواړي چې په دې تفاهم نامه کې ځای پر ځای شي. زما باور دا ده چې په ټوله کې دغه فشار د دې بحث کېږي چې د ګندمک او یا د ډیورنډ د کرښې په نوم باندې د موږ څه لرو دغسې یو فشار او کراه حالت کې لاسلیک شوی دی. افغان حکومت ځان تر فشار او کراه لاندې ګوري تر څو دغسې یو عنوان ورته ورکاندي.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کېږي چې روانه اونۍ په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبرې پای ته ورسېدې او زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د امریکا وروستی شوی متن افغان چارواکو ته ور وښود.
د رحمت الله افغان راپور مو اوریده. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي او طالبان دا مني چې د سولې یوې موافقې ته سره نږدې شوي دي، خو د افغانستان له مرکز او ولایتونو څخه لا هم د جګړو، حملو او چاودنو خبرونه رارسیږي. په کابل کې نن یوه همداسې حمله وشوه چې چارواکي وایي ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. اوس پوښتنه دا ده چې د سولې له خبرو سره هم مهاله جګړه او د ملکیانو وژنه څه پیغام لري، او آیا له دې سره به د خلکو اعتبار په سوله کوونکو نه زیانمنیږي؟ زما همکار اجمل تورمان په دې اړه د کابل پوهنتون له استاد او د حکومت له منتقد فیض محمد زلان سره مرکه کړې، او په سر کې یې ترې د سولې له خبرو سره جوخت د جګړو او چاودنو د زیاتېدو عوامل پوښتلي دي.
د سولې په میز باندې دواړه لوري کوشش کوي چې دوی د جګړې د تشدید، د عملیاتو د زیاتوالي، د بمبار، انتحار، انفجار د زیاتوالي له لارې نه زیات امتیاز ترلاسه کړي. په کابل کې که نن انتحاري برید شوی ده، په جلال آباد کې بېګا څلور ښکلي ورونه د مور او پلار د سترګو خوږوالی هغه وژل کېږي، حال داسې هغوی لیدلي په کور کې ارامه دي. او دا تاسې د دې ځوانانو فیسبوکي پاڼو ته لاړ شئ، ټول د حکومت پلوي د ډاکټر صاحب غني ملاتړي او کمپاینرانو ویژن کیږي په پښتني دغه تاریخواله د سولې دی روان بهیر څخه د امتیاز اخیستلو په معنا هم کېده شي.
نو خغلې زلان امتیاز اخیستل د ملکی خلکو د ویني په قیمت سره
بالکل دی دا خلک د جګړې په اقتصاد کې غټ شول. خپل سیدل تورمان صاحب تاسو په کابل کې ژوند کړی، په کابل کې هر ستر بلډینګ، هر د تیلو قرارداد، هر د پرمختګ د قرارداد تر شا د یو جنگ سالار، د یو جګړمار ډلې او د هغه شتون د درنګه د طالبانو لخوا غي اتلس کاله کېږي په همدې جګړه کې کلي باندې ولسوالۍ تر خپل برید لاندې راوستلې. اوس یا د لویو ښارونو ته مخه کړې ده، هغوی د جګړې له لارې نه فکر کوي چې افغانستان نیولی شي. سره دې چې د سولې خبرې کوي، مګر هماغه ټاک اینډ فایټ ستراتیژۍ ته مخه کړې ده، او په همدې ستراتیژۍ باندې فکر کوي چې دوی نړیواله او افغانان افغان حکومت ته هغه ماتولی شي او کولی شي جګړه وګټي. درېیمه ډېره مهمه خبره دا چې ځینې کړۍ هم شته چې هغه د سولې د روان بهیر څخه ناخوښه دي. په دواړو لورو کې هم په بهرنیانو کې ګوتی نه سفیران خبره کوي چې تاسو مه وځئ، نظامیان خبره کوي چې بهرنیان باید ونه وځي. په افغان حکومت کې کسان دي هغه وایي چې موږ کولی شو په 3000 عسکرو په شتون د بهرنیانو کې هم جګړې ته ادامه ورکړو. طالب مات کړي، طالبانو په لیکو کې خلک شته چې هغوی فکر کوي چې دا جګړه مقدسه ده، له سولې څخه موږ باید د جګړې له لارې نه بهرنیان مات کړو. دغه کړۍ هم د دغه جګړو او د دغو ناخوالو او د دې تاوتریخوالي تشدید لامل کېده شي. درېیمه دا چې یوازې دغه ډلې چې نن د سولې د خبرو په میز سره راغونډ شوي دي، دوی د جګړې عامل او د تاوتریخوالي عامل نه دي، بلکې دلته ګڼ نور جوړښتونه شته. په یو نوم په بل نوم باندې هغوی لا هم جګړې ته ادامه ورکوي، لا هم تاوتریخوالي ته ادامه ورکوي. او فکر دا موجود ده چې کېدای شي د سولې د تړون د لاسلیک څخه وروسته هم تاوتریخوالی په افغانستان کې موجود وي، او دا به
ښاغلی زلان. افغان حکومت خو تر اوسه د خبرو د سولې د خبرو یو اړخ نه دی، ولې طالبان عملاً په قطر کې د امریکا له حکومت سره خبرو ته ناستي؟ فکر نه کوي چې دغه وروستۍ حملې به دا یو څه د سولې خبرې دا به ټکنۍ کړي او د خلکو اعتماد او باور چې په دغه پروسه دا به زیانمن شي؟
بالکل، د تاوتریخوالي په زیاتوالي سره، د ملکیانو په نخښه کولو سره، د ملکي اهدافو په وشتلو سره د سولې روان بهیر د طالبانو لخوا نه تکنه کېدای شي، له خنډ او ځنډ سره مخامخ کېدای شي. مګر دا په معنا نه ده چې طالب او امریکا د سولې خبرې کوي دي چې افغان حکومت شامل ده. کله چې امریکا سره د سولې خبره کوي، دا په همدې معنا ده چې د افغان حکومت سره خبره کوي.
د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلاند له ازادي راډیو سره په خبرو کې. د پکتیا ولایت مرکز گردیز ته نږدې داسې یو سیمه شته چې تر اوسه پورې لیسه او د دولسم ټولګي فارغان نه لري.
تقریبا 14 کاله کېږي چې په باغکا کې مکتب جوړ شوی ده، له اوسه پورې موږ یو نجونې یا هلک دولسم پاس نه لرو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د کور کلی اونیس پروګرامونه هم واوري او د تیر سره اوسې. په بلخ ولایت کې له کابو شپږو میاشتو راهیسې وسلوالې نښتې زیاتې شوي دي. د بلخ ولایتي شورا وایي چې اکثرا په دې ولایت کې د ناامنیو تر شا د سیمې استخبارات، طالبان او نورې ډلې دي. حکومتي چارواکي هم په دې ولایت کې زیاتېدونکې ناامني امنی او وایي چې سیاسي موضوعات اساسي علت دی. مجیب حبیبزای په دې اړه دا راپور وړاندې کوي.
لا کابو یوه میاشت را په دې خوا د بلخ په ګنډ شپېر ولسوالیو کې نامنه زور اخیستی او د وسلوالو طالبانو حضور نسبت په خوا ته پکې په مراتب زیات شوی دی. د بلخ ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې کابو شپېته سلنه خاوره کې طالبان د امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي. حال دا چې دا کچ شپږ میاشتې د مخه شل تر پنځه ویشت سلنې ته رسېدله. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید وایي چې د دغه ولایت په اته ولسوالیو کې طالب وسلوال پراخ حضور لري او دغو سیمو کې د افغان امنیتیز واکونو پر وړاندې جنگیږي. افضل حدید وایي چې له یوې خوا طالبان غواړي چې د سولې په خبرو کې د ښه امتیاز ترلاسه کولو لپاره ډېرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي، خو له بل لوري د سیمې استخباراتي کړۍ هم د شمازون په نامنیو کې دخیلې دي. هغه زیاته کړه د سیمې قدرتونه او د سیمې د نیابتي جګړې سبب شوی چې په شمال ځون خاصتا په بلخ ولایت کې جګړې زور واخلي. او بل دلیل دا دی چې بلخ ولایت له خپلو ګاونډیو ولایتونو څخه آسیب پذیره دی. له دغه ولایتونو څخه په بلخ ولایت وسلوال طالبان ډله ییزې حملې ترسره کوي. د بلخ دولتي شورا مشر افضل حدید وایي دا چې بلخ د شمال ځون مرکزي ولایت دی او له استراتیژیک اړخه ډېر اساسي موقعیت لري، خو له نارامو ولایتونو لکه سرپل، جوزجان، سمنګان او کندوز څخه وسلوال طالبان په ډله ییز توګه د بلخ په سرحدي ولسوالیو حملې ترسره کوي. د بلخ دولتي چارواکي هم په دغه ولایت کې زیاتېدونکي نامنې مني او وایي چې د سیاسي موضوعاتو په دلیل په بلخ کې نامنې تر بل هر وخت زیاته شوې ده. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې همدا هوس په چمتال، شولګره، چهاربلاک، دولت آباد او یو شمیر نور ولسوالیو کې د افغان پوځیانو لخوا د ترهګرو د لمنځه وړلو په هدف ګډ عملیات پیل شوي دي. ښاغلي فرهاد وویل دغه عملیاتو کې چې د شاهین یو دش په نامه دي، له یوې اونۍ را په دې خوا څلوېښت طالب وسلوال وژل شوي، دېرش ټپیان دي او یولس تنه نور ژوندي نیول شوي دي. فرهاد په بلخ کې د روانو نامنیو په اړه وویل تر همدغه شیبې چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د بلخ ولایت په چهاربلاک، شولګره او دولت آباد ولسوالیو کې د شاهین دوه سوه یو دېرش عملیات روان دي چې پکې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي. د نامنیو دلیل سیاسي موضوعات دي چې زه نه غواړم په دې اړه نور څه ووایم. د سیاسي چارو شنون کې وایي چې د سیمې د استخباراتي کړیو د مداخلي ترڅنګ د ټاکنو د ترسره کېدو د مخنیوي لپاره د طالبانو د هڅو او بین الافغاني خبرو کې د دولت ضد مخالفینو د برلاسه کېدو په دلیل هم په دغه ولایت کې نامنې زیاتې شوې دي. ادیب قیاسي یو له همدې کسانو دی. هغه ازادي راډیو ته وویل د سیمې ګاونډي هیوادونه ترې ملاتړ کوي. دوی غواړي چې د ملي والی حکومت تضعیف کړي. په ځینې مواردو کې د انتخاباتو د ترسره کېدو په خاطر او همدارنګه په بین الافغاني خبرو کې د طالبانو د برلاسه کېدو په دلیل به دغه نامنې دوام پیدا کړي. یوازې بلخ نه دی چې له کابو یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ پکې بې سابقه جګړې تجربه کیږي. د بلخ په ګاونډي ولایتونو لکه بغلان، کندوز او سرپل کې هم د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سختې نښتې روانې دي چې د دواړو لورو ترڅنګ له ملکي وګړو هم قرباني اخلي. مجیب حبیبزای، ازادي راډیو، مزار شریف.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت رو تکلیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه
د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه شوه، د امنیت او سالم چاپیریال اونیس پروګرام او همداراز کور کلی د ازادي رادیو بل اونیس پروګرام خبرو، خو دا دی د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. فرشتې جلال زی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن په کابل کې په 14 کې لس تنه وژل شوي او 23 تنه زخمیان دي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی. د دې حملې په اړه لارګ په خبره شوې خبر پاڼه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له حوالې لیکل شوي چې طالبان یوه وحشي جنایتکار او خونخواره ډله ده او نړیوال باید د دې ډلې په ماهیت پوه سي. د افغانستان جمهور رئیس په دې بیان کې ویلي، له طالبانو سره سوله بې معنا سوله ده، ځکه وسلوال طالبان نه سوله پیژني او نه باور ورباندې لري. په ننګرهار کې چارواکو تایید کړ چې د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې تېره شپه د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ څلور ځوانان وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي اداره خواشینی ده. د افغانستان جمهور رئیس ته معلومات ورکړي او یو پلاوی د دې مسلې د سپیناوي لپاره ننګرهار ته روان شوی دی. توپانونو د چرنی مرکز چې په میامی کې دی وایي چې د دوریان په نوم شدید توپان چې له 15 درجې څخه درېمې ته راټیټ شوی دی، په بهاما کې یې شل تنه مړه کړي دي او اټکل شوی چې د امریکا په جنوب ختیځ کې له جورجیا ایالته تر ورجینیا پورې به هغه سیمې چې د بهر له تلی ارتفاع کمه ده لاندې کړي. د امریکا متحدو ایالاتونو د ایران د کمپنیو کښتیو او وګړو پر یوې شبکې بندیزونه ولګول. امریکا وویل چې د شبکې د امریکا پر محدودیتونو پښه ایښې ده او سوریې ته یې میلیونونه بیرله تیل رسولی دي. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن له انقرې په وینا کې وویل چې که اروپایي ټولنه د دوی سره مرسته ونه کړي، دوی به مجبور سي چې خپل سرحدونه د هغو غیرقانوني کډوالو لپاره پرانیزي چې اروپا ته د تګ هڅې کوي.
لاند خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم اقتصادي خبرونه چې وصل وصال ډیر بخنه غواړم. سپورتي خبرونه د نن ورځې سپورتي خبرونه وصل وصال د کابل استودیو وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سلامونه. دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره کرکټ مین لوبډلې په آسیایي جام سیالیو کې پاکستان ته په لوی توپیر ماته ورکړه. د دغه لوبې په چا پاکستاني لوبډلې وګټله، خو افغان لوبډلې ته د توپهنې بلنه ورکړه چې افغان ځوانانو په شپږ څلوېښتو اورونو کې د نهه لوبغاړو په زیان سره خپلې سیالۍ لوبډلې ته د 122 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د پاکستان تر 19 کلنو کم عمره مین لوبډله په شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په زیان سره 88 منډې جوړ کړې او لوبې د 50 منډو په توپیر بایلوده. شفیق الله غفاری چې د افغان لوبډلې په ګټه د سیالۍ لوبډلې درې لوبغاړي وسوځول، د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره ځوانانو لوبډله به په آسیا جام سیالیو کې خپله دوهمه لوبه د سپتمبر میاشتې په 8 نیټه د کویت پر وړاندې ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال مل لوبډلې روزون کې وایي له قطر څخه د لوبې ګټل به ورته اسانه نه وي. انوش دستګیر د قطر پر وړاندې له لوبې وړاندې یوې خبري ناستې ته وویل، که څه هم افغان لوبغاړو دغې لوبې ته د تیارۍ لپاره درې ورځې وخت درلود، خو بیا هم افغان لوبډله د یوې ښې نتیجې لپاره د لوبې ډګر ته ځي. د مل لوبډلې لوبډل مشر فرشاد نور هم د قطر پر وړاندې لوبه سخته بللې او ویلي دي چې افغان لوبغاړي به تر وروستي بریده کوښښ کوي چې بریا خپله کړي. ټاکل شوې د افغانستان د فوټبال مل لوبډله د 2022 نړیوال شلم لوبو د لرموندنې پړاو چلیو کې نن شپه 9 بجې د قطر پړاندې د لوبې د ګرتلار شي. د غلوبې د ترسره کون کې پلاوی د پریکل مخې به افغان لوبډله د سپین او د قطر لوبډله به د سور رنگ لباس سره ولوبېږي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بنگلاديش پړاندې د وازنې ټیسټ لوبې په لومړۍ ورځ 201 منډې جوړې کړې. د غلوبې په چا افغان لوبډل مشر راشد خان وګټله او لومړۍ د توپهنې پریکړه وکړه. افغان لوبډلې د دغه 15 ورځنۍ لوبې په لومړۍ ورځ په 69 اورونو کې د 15 وکټو په ځان سره 201 منډې جوړې کړې دي. په دغه لوبه کې رحمت شاه د افغان لوبډلې په ګټه سل منډې جوړې کړې او لومړنی افغان لوبغاړی شو چې په ټیسټ یا 15 ورځنۍ سیالیو کې د افغانستان لپاره سل منډې جوړوي. د بنگلاديش لپاره په توپ چونه کې تاجور اسلام او نعیم حسن دوه وکټې واخیستې. د ورش خبرنو پای
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې لمړی د ازادي راډیو 19 پروگرام د امنیت او سالم چاپیریال 19 بحث او ورپسې د کور کلی 19 پروگرام اوریدلای شي. خو له هغه مخکې د خبرونې وروستۍ موضوع د پکتیا ولایت د مرکز اړوند یوې سیمې اوسیدونکي وایي چې په تیرو 13 کلونو کې تر اوسه په دې سیمه کې د لیسې تر کچې ښوونځی نشته. دوی وایي چې له همدې کبله تر اوسه د دوی له سیمې څخه د 12 ټولګیو فارغان هیڅ نشته. احسان آریان د ازادۍ راډیو خبریال د دې سیمې له اوسیدونکو سره خبرې کړي او د راپور یې راستولی.
پکتیا ولایت د افغانستان له جنوب ختیځو ولایتونو یو دی چې د پوهنې په برخه کې لا هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی او په ډېرو ولسوالیو کې تر اوسه د 12 ټولګیو څخه زده کوونکي نه دي فارغ شوي. دلته د پکتیا په مرکز ګردیز کې د بغیکې په نوم داسې سیمه هم شته چې د لیسې تر کچې ښوونځی نه لري او تر اوسه یې له 12 ټولګیو فارغین نه دي ورکړي. د بغیکې د ځوانانو شورا لومړي مرستیال سیدالله عدالت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تقریبا 14 کاله کیږي چې په باغکا کې مکتب جوړ شوی دی. له اوسه پورې مونږ یو انجونې یا هلک 12 پاس نه لرو. تر اوسه پورې دې مکتب متوجته ښوونځي ته ارتقا کړې ده چې لیسې باندې لا نه ده تبدیل شوی.
د سیمې یو تن اوسیدونکی هم ورته نظر لري او یا د ستونزه تاییدوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زه معروف افغان یم. باغکي ښوونځی 13 و 14 و 15 کلونو کې افتتاح شوی ده. تر اوسه پورې لیسه شوې نه ده. نو معنا ده چې هلته هیڅ کوم نجلۍ له 12 ټولګي نه ده فارغه شوې تر اوسه پورې.
خو د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی ځاځي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد ستونزې پړه تر ډیره پر خلکو ور واچوله چې ولې تر اوسه د ستونزې له دوی سره نه ده شریکه کړې. نوموړي وویل چې د یاد ستونزې د حل لپاره به خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
ولې ډیره بغوري په دې کې بیا هم دی ولسم وي دغه ستونزې په وخت رسېد سره شریکې نه کی. نو موږ څه خبرې کولای کا بیا معیار پر کړې وي په هر وخت موږ غازی دی چې مکتب ته د لیسې لپاره اړتیا ور
کالای به خو په پکتیا کې د سیمه اوسیدونکو د پوهنې په برخه کې د ګڼش مرستونزو یادونه کوي. ل بل خو د دې ولایت د پوهنې رئیس له ازادي رډیو سره په خبرو کې د یو شمیر پرمختګونو خبر ورکړ او ویل چې په نګدې راتلونکو کې به د پوهنې په برخه کې ډیرې سنزو ته د پایټک کې کېږي. احسان آریان ازادي رډیو پکتیا.
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا پوهیږئ چې هر وخت په تیر بیا په ګرمه هوا کې کچیرې د خوړو نظافت ته پاملرنه ونی شي ګڼې سي ستونزې پیدا کوي.
سال نو خوره معنا جوړه او دغه مرض غونته لګیدله ټول مسلمان باندې مرض اخته دي. که یوه بجې سال استبراک شه دي شبه خانې ته رسو که دوه بجې که سهار که غرمه وي.
ډاکټران په ګرمه هوا کې د غیر سی خوړو پاکله څوي.
د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډېره زیات دي. دا ځکه چې په دوبی کې ګرد د دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني.
نن امدا موضوع چیرو په پا پایل کې د هغه میرمنې خبري اورو چې لخپل اتکلن زوی سره په روختون کې بستر ده. بیا د خوړو د پاکۍ یا نظافت په اړه د خلکو نظرونه درته وړاندې کوو. په آخر کې د ډاکټر مرکه هم لرو له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو دا مهمه خبره ده چې روغتیا او سلامتی ته پاملرنه په هر ځای او هر حالت کې ضروری خبره ده. ځکه موږ هغه وخت کولی شو د خپل ژوند چارې په سمه توګه پر مخ یوسو چې روغ صورت ولرو. ډوډۍ او اوبه دواړه له لومړنیو اړتیاوو څخه دي. که چیرې پاک نه وي نو له ګڼو سي ستونزو سره مو مخ کولی شي. ډاکټران وایي کله چې هوا ګرمه شي نو د هغو ناروغانو شمیر هم زیات شي چې د ناپاکه خوړو له وجې ناروغ شوي وي. دوی شدیده تبه لري، اسهال وي، استفراق کوي او په بدن کې کمزوري احساسوي. په پیل کې د پغمان د اوسیدونکو فاطمه خبري اورو. فاطمه غمور ده چې له خپل اتکلن زوی سره د انټونی پروختون کې بستر ده.
دا مریض مې سالو کلمو دردی لرله اوس دا سرون مې تا واچا و دا وارث ورکړ اوس خدا
ولې سال سوي ده
سال نو خو ما نه جوړو دغه مرض غونته لګیدل ټول مسلمان باندې مرض اخته دي کایوه بجای سال استبراک شه دي شبه خانی ته رسو کا دوه بجې که سهار که غرمه وي
فکر نه کیږي دغه نو پاکه خوړې دي
لم نه سوسو نه پاکو خریم دغه مرض میراته روان ده وچکالی ده بادونه دي 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 نه د مرض لګي
د تکلیف نه اوس کساو که څومره تکلیف ده
تکلیف ده نس درد کوي او سال ده درار زر زر کوي منډي وي زر زر زی
زړه بدیږي
زړه بدیږي استبراکي
څومره وخت کیږي زای
څه بیګان ارداس بیخي زای په دا اوس سرم سره پارک لګ وس
اوس خپل چل د شفخانه ته راغلی بیا وسره بيستاري څومره تا سخت ده دا
ډیر سخت ده بچي څنګه یې کونو مری سره سه پیواز لاندې سم خو خپل خونې ستل کورم پریخه زندګی پریخه دغه د دې سم مسافرې دغه ده
خو ډیر کسان بیا په دې پویږي چې دوی خپل ماشومان ته پاک خوړ ور نکړي او نظافت ته پاملرنه و نکړي ناروغ کیږي بیا له به خو ماشومان دردیږي لبل لوري دوی خپل هم سره سرګردانه او ستړي وي د کابل اوسیدونکو ناجیه وایي چې تل کوشش کوي چې ماشومان د ناپاک خوړو له وجې مریض نشي
موږ ماشومان ته خوړ ورکو مثلا پاک خو باید دي د سي چې د ماشومان لپاره مفید دي یو ماشوم باید پاک وساتل شي لاسونه د سي جامې نظافت ته وای پام شي چې هغه تر څو مریض نشي سي سخت خوړه باید نه بس نرم خوړه چې ماشوم کول شي هغه خوړه شي بس اني باندې عزم کی اس کلمې هم ماشوم ته پاتې شي خوړندې ورکړي چې پاتې هغه ورکو زکه چې خنه نو باید تازه تازه پاک شي تازه ورکړي شي
ډاکټران هم په دې نظر دي چې کچېرې د ماشومانو خوړو اوبو او د ناستې پاستې ځای ته پاملرنه ونه شي دومره سخت ناروغه کیږي چې بیا د مړینې امکان هم وي په دې اکله مو د ماشومانو له متخصص ډاکټر متولي یونسی سره مرکه کړې په پیل کې مې ورنه پوښتلې چې ولې په ګرمه هوا کې د ازمي سیستم ناروغي ډیریږي
مختص په یو غوچه د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډیر زیات دي دا ځکه چې په دوبی کې ګرد دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېنی مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېنی کچیرته دغه خوراکي مواد په د کراچي او په سر په بازار کې چمتو کیږي دغه د روغتیل په لاوه ته نه دي نو په دې خاطر کچیرته ماشومان یا د خونځي شاګردان له دې موادو ګټه پورته کوي دا د دوی په روغتیا باندې نوړ اغیز کی دوی ناروغی
شفخانه تماینه خانی ده په کوم شمیر ماشومان راوستل کې دل چې دوی هم د خوړو سره بی احتیاطی کړي او بیا ناروغ سی وي
موږ ته هر درې ناروغانو کې دوه ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی کزه وایم نو په لاس ناروغانو کې مثلا شپږ ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی او د درې اصلور ناروغان د نورو ناروغیو لامل راځي میکروبونه پرازیتونه او ویروسونه یا د هغو د زهري مواد په دې خوړو کې موجودي چې دا د شاګردانو د ناروغتیا سبب کی
تاسو ول چې زهري مواد پکې موجود دي بیا د ناروغي څومره د مرګ سبب کیږي
دغه تسممات یعنی زهري مواد ما هدف دا و چې کچیرته مثلا میکروب خو خپل زهريات تولیدي کله چې په خړو کې زهريات شتون لري او دا زهريات یو شخص په واسطه وخوړل شي هغه کې دسی چې د مریض د وینې د میکروب د شاک سبب شي او حتی د هغه د مړینې سبب شي لکه څنګه چې ما ول چې دا نسناست دا منستر وړي نسناس تخپل هم د وجود د مايات د ځای کېدو سبب کیږي او په پایله کې ناروغ د سه حواله تزي چې دغه برتر راګرځول ډیر سوزمن کاری لکه مثلا مریض شاک تزي کله چې د ناروغ د وجود وب للاس ورکړسوي په دې وخت کې زړه په سمتوګه فعالیت نه کوي بډوډي یا ګورده دا په سمتوګه فعالیت نه کوي حتی تنفسي سیستم جګر یعنی نه دا سه فعالیت نه کوي او یو کس د مړینې په طرف بیا
څنګه کورنۍ په دې باندې پیږي چې ماشوم باندې هغه خوړل چې بیرونی خوړلی بد دګیدلی یعنی هغه لومړنی علایم چې دي چې دا مرض ډیر پیشرفته نسی او د هته ونه رسی چې بیا د مرګ سبب سی
ناروغ ته زړه بدواله پیدا کی کې د سی کانګي ولري کې د سی تبه ولري کې د سی بیشتیا اوسی کې ماشوم کې د سی نس ناسته ولري دا عام علایم دي د سر درد ولري د ځان درد ولري نو دا عام علایم دي چې په شاگردانو کې په افرادو کې لیدل کی اغه نه پښتنه وکي مثلا د تاسو خوخي ماشوم کولای شي وې مثلا د ما چپس خوخي وې ما جوش کړی اګي خوخي نو د ماشوم د غوښتنه سره سم امغه څه خور درته چمتو کی
اکثر کورنۍ بي وزل دي دوی دومره پیسې نه لري چې اغه له ماشوم نه پښتنه وکي بیا دغه په خوخه یو څه برابر کی دوی په دغه کم وایي چې لري څنګه په دې وتونیږي چې ماشوم د دې څه ورکړي چې اغه وخوري خوانځي ته یسي یا کور کې
زه فکر نه کوم چې د ماشومان لپاره د خوړو چمتو کول او یا غوی ته دا برابرول دا ډیر د معمول خوړو سره توپیر لري همغه څه چې په کور کې غټان خوري همغه ماشومان مثلا که عمر دې شپږو وکړن زیاتی هغه د خونځي ماشومان دي او دغه د غټانو خوړه هغه خوړی سي خوړې وس دانه ده چې ډیر پروتین دی ولري هغه به خوړی مونږ وایو چې خوړه هغه دي چې متوازن وي د هر شینه یو شی ولري مثلا خپل اوبه مثلا خپل ډوډۍ پټاټه یا کچالو وریجې سابه دا میوه تازه میوه ډیر عادي شین مثلا مونږ تاسو ډیر حساب لرو او ډیر ارزانه به باندې پیدا کیږي او ډوډۍ په هر کور کې پیدا کیږي ورېجه تقریبا ساده دي شولې ورېجه مثلا کډې ری قیمتي ورېجه نه ده ساده ورېجه ارزخ همدا ست لکه ده نورې ډېر قیمتي ورېجه ډېر ارزانه ورېجه کې د سيتي ډېر خوړو وسی نو په همدې خاطر باندې هغه څه چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه کولای شي خوندي ماشومان ته
برابر کړو
جاپان د هیواد یو تجربه را یاڅو زه په 2015 کال کې د جاپان هیواد کې خونځي دروختیا په یو روزنیز کورس کې ما ګډون کړو د هغه په خونځي کې په عمومي صورت سره د معرف لخوانه یو شوار و هغه ماشومان چې مکتب ته ځي هغه به د شپې لخوانه لپاره وخت ویدسي سهار وخت له خوبه پاسي او سهار چې یا سهار خوړه به دوخري به مکتب ته لاړ شي خونځي ته نو دا ډیر رول لري ارزښناک خبره ده چې کچیرته ماشوم ته مثلا د شپې لخوا پاتشي خوړه سهار ورکول کیږي دا باید تاوده کړئ چې کچیرته مغه سه ساړه ماشوم ته ورګسي کېدې چې خپل دا خوړه د ماشوم د ناروغي سبب سي حتی په مصر سره وای کچیرته خوړه د پخیدون روسته د 2 ساعتو لپاره هم پاتشو ساړه سو باید بیرته ګرم کړئ سي بل دا چې کچیرته مونږ تاسو په عمومي سره شپږ ساعتو پورې خوراکونه کوو دا بدن زموږ د انرژي د کمښت سره مخامخيږي یعنی د وینې شکر زموږ په دې اندازه کمیږي چې په مونږ باندې زوفیت راځي مونږ باندې چپکیږو او مونږ په غوسه کیږو مونږ ریګدو دا د سنځ چې په ټولو کې به یو شان وي خو په زینو افرادو کې دا کچیرته شپږ ساعت یې خوراکونه کوي دا بدن یو رقم میګی میګی کی کله کله په زوف راځي او کله په غوسه کیږي نو په دې خاطر باید ماشومان ته کله شپې نه خوړه پاتې هغه تاوده کی ورته وری کی او کنه سړه ډوډۍ خو بیا دونه توان نه کی د ډوډۍ سره چای خوراک یا اوس مثلا کشدی او سیګي پنیر یاګي دا خورسي مشکل نه پیدا کی
ډیر مننه ډاکټر صاحب خیر
اوسې تاسو هم مننه
قدرمنو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است خوښ او خوشاله اوسئ
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
کور کلی خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو مو هر کلی کوم نن مو په خبرونه کې د موضوع راخسته چې څنګه په کم لګښت د کور ډیزاین تغیر کړو ل استعمال شویو شیانو څخه بیا استفاده د کور په ډیزاین کې کوم اقتصادي ګټه لري اول ځینی خلک د کار ته پاملرنه نه کوي د دې موضوع د راسپړلو په منزور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه رویا مادومی وړاندې کوم درنو اوریدونکو هر کورنۍ ځان ته د ژوند ځانګړی سبک لري او په هغه سبک خپل ژوند مختبیایي. ځینې داسې کورنۍ شته چې د کور په چارو کې خلاقې او نوښتګرې دي او تل هڅه کوي له نورو متفاوت ژوند وکړي، که څه هم امکانات یې کم وي، خو بیا هم خپل ژوند په ښه ډول ښکلی کوي. خو داسې کسان هم ډېر دي چې د کور وسایل ژر ژر بدلوي او په اصطلاح د ورځې په موټ شیان اخلي. د لغمان ولایت اوسیدونکي نیلوفر وایي دا خپله ډېر کله د زړو توکو د استعمال پر ځای نوي توکي اخلي. نوموړي زیاتوي،
زه همیشه کوشش کوم زه نوي شیان واخلم، نوي شیان ښه دي د کور، د کور لپاره باید همیشه نوي شیان واخلو. او هغه زړه شیان لرې کړو، زه همیشه پیسې پیدا کړم، هغه زړه شیان ټول لرې کوم او د کور د کور لپاره نوي شیان اخلم، او په دې سره کور ښایسته کیږي. زه نوي شیان
خو د کابل ولایت اوسیدونکي صدف حافظي بیا وایي دا تل کوښښ کوي د کور استفاده شوي وسایل په لږ تغییراتو سره بیا بیا وکاروي.
دا کارونه په کور کې ډېر کړي، او ډېری مثلا په جامو کې دا بدلونونه منځ سره وړو چې له زړو، یعنی هغه جامې چې پخوانی جامې دي مثلا کله ما هغه استفاده کړي اغوستي دي، لغه نه نوي نوي شیان جوړوو او نوي جامې لغه نه منځ سره ځي. داسې کارم کړی هم په کور کې او هم په جامو کې. الکان یو پخوانی شی دی د ټولو په کورو کې پخوا و، کولی سي چې لغه نه په ډیزاین کې استفاده وکړي. هغه مېرمنې چې بافت کولی سي ډېر ښایسته سرمیزي لغه نه کولی سي چې د کور لپاره د میز لپاره جوړ کړه، یعنی باید خلاقیت ولري مېرمنې.
هغه له صدف حفیظي زیاتوي هر مېرمنه باید دا ظرفیت ولري چې د کور د ډیزاین لپاره له هغو شیانو ګټه پورته کړي چې په کور کې ورسره وي. د کورونو ډیزاینر لیلا صافی هم وایي سلیقه یوازې دا نه ده چې نوي وسایل کور ته واخیستل شي.
د یو کور ته داسو لاړ شي نو د هغه ډیزاین نه موږ ته معلومیږي چې د دوی سلیقه څنګه ده. سلیقه یوازې ته نه وایي چې موږ نوي نوي شیان واخلو راوړو کور کې کېږدو. سلیقه دې ته وایي چې ته د یو نشي نه څنګه ښه شی برابروی شي. مکاتبو کې موږ یو مضمون لرو د تدبیر منزل په نوم باندې، په هغې کې ډېر شیان ښایي، اخلی پخلی ښایي، خیاطیګانې ښایي، کاردستیګانې. لکه یو ورکوټی نمونه ویلی شو چې موږ یو کثافت دانی څنګه کوی شو چې د یو د غلو د ټیم نه هم جوړ کړو، کېږي همداسې وړې وړې شیان. حتی موږ کوی شو د اطراف کورونو ته چې لاړ شو د هغوی یو ښایسته رسم و رواج دی، یو ښایسته پردې زړولې دي، بیا یو ښایسته تخته ایښې دی، په هغې کې لوښي ډېر په منظم. همداسې که په ډوډۍ کې موږ وایو ته څنګه ښه دسترخوان برابروی شي، ضروري دی چې په هغه دسترخوان کې قابلي پلاو او مرغي موږ کوی شو چې سابه سکړه کېدو د شملو سره، خو په ډېر یو خاص طریقې سره چې ظرف ته متوجه یو، دسترخوان ته او ډوډۍ ته.
هغه له صافۍ د رنګونو په همغږۍ هم تاکید کوي او وایي
میچ خدای چې یعنی ستا یو لباس مثلا ستا پوړنی د کمی سره میچ کوي. کانټراست ده، لکه تور سپین کانټراست دی، دا ډېر خوند کوي که نه. او همداسې ویلی شو چې سور او سپین دا هم یو کانټراست دی، میچنګ بیل شی دی، کانټراست بیل شی دی. خو دا دواړه زموږ په ژوند کې ډېر مهم لرو، خاص کر زموږ خارج ژوند کې، کور کې او خارج ژوند کې. بالکل دا لکه زموږ د کور پردې، زموږ د کور سرتختی، توشکونه، دا شیان دا څنګه موږ کانټراست جوړ کړو، څنګه موږ میچنګ جوړ کړو.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي انجیل سهار چې د همداسې یو کارګاه مسوله ده چې له ډېرو ارزانو شیانو د کور د تزین لپاره کار اخلي وایي
د یوې مېرمنې یا د یوې ښځې چې په یو کور کې ژوند کوي، غواړي چې سم ژوند ولري، خوشحاله ژوند ولري او متفاوت ژوند ولري، کولی شي چې ډېر تغییرات په کور کې راولي. که د کور وسایل دي مثلا توشک او پردې په دې برخه کې او یا د جامو په برخه کې، موږ یو کارګاه لرو په دې کارګاه کې له ډېرو ارزانو شیانو نه، له ډېر ساده شیانو نه هم ډېر ښایسته ډیزاین جوړ کړی. مثلا هر څوک چې راځي دا ګوري ورته ډېر جالبه وي چې څنګه موږ له ارزانو شیانو نه داسې ښه ډیزاین جوړ کړی. ډېری کورو ته ځو، ډېر لوکس شیان لري، فوق العاده شیان قیمتي هم دي، مګر ما مېرمنه هېڅ سلیقه نه لري، نیسي کولی چې هماغه کور ډیزاین کا یا هر جای چې وي ډیزاین کا.
داسې د کور د استفاده شوي وسایلو څخه بیا ګټه پورته کول کمې اقتصادي ګټې لري، دا مو د بزنس ډاکټر د ادارې له مشر سیام پسرلی څخه پوښتلی دي.
انوویشن، تخلیق، نوآوري او د کم امکاناتو ښه مدیریت کول د هغه شیان دي چې په زموږ په ټولنه کې ماشاءالله اوس یو نظر راځي سوی خلک ترې استفاده کوي. که چیرې دا دوام پیدا کړي، د خلکو اذهان آرام واوسي، زه مطمئن یم چې موږ ډېر ښه کولی شو چې په لوړه کچه تخلیق وکړو، نوآوري وکړو. او دغه تخلیق او نوآوري د دې سبب کېږي چې په لوړه کچه ډېر زیات تاثیرات ولري. کورنۍ لپاره ډیره مهمه ده د دوی اقتصادي وضعیت ورسره ښه کیږي دوی مصرفیږي او دوی هڅه کوي چې نور هم باید په اقتصادي موضوعاتو کې مهم رول ولوبوي.
نوموړی زیاتوي که چیرې په دې برخه کې کورنیو ته داسې مرکز جوړ شي چې کورنیو ته زده کړې ورکړي چې څنګه له شته وسایلو د کور د ډیزاین لپاره ګټه پورته کړي.
که چیرې دغه نوآوري انوویشن تخلیق په منظم شکل دوی ته وښودل سي تدریس شي او په لویو برنامو کې د خلک دعوت سي زه مطمئن یم چې ډېر نژې راتلونکي کې به موږ کولی شو چې د تخلیق یو مرکز جوړ کړو چې هغه کې ټول کورنۍ اوسي. په دما سره زه یو مثال تاسو ورکوم. یو کور ته ولاړم ومې کته دا د موټر زاړه ټایرونه وو دوی نه ګلدانونه دوی جوړ کړي وو په کور کې زاړه ولي ول یا مغسې په نورو برخو کې دوی د ګیلاس نه د پیپسي د بوتلو نه د اوبو د بوتلو نه دوی قشان نه دوی مختلف شیان جوړوي ډېر انتیک منظم ترې استفاده کوي. دا یوازې په افغانستان کې نهشته دا په نورو نړۍ کې مشته ده. په نورو نړۍ کې حتی په لویو رستورانتونو کې په لویو مراکزو هوټلونو کې دوی دغه د انوویټیو برخې دپاره دغه ځانګړي ځایونه جوړ کړي دي دغه تولیدات دوی کاروي. هم کورونه ښایسته کیږي هم اقتصاد ښه کیږي هم د خلکو وضعیت ښه کیږي او هم څوک چې راځي یو نوی شی ګوري ساعت یې ورسره تېرېږي.
دا چې د کور د استفاده شویو وسایلو څخه بیا ګټه پورته کول کومې مثبتې رواني اغیزې د کورنۍ په غړو پرې باسي د کورني مسایلو مشاوره حقوق پو مریم زرمتی مو پوښتلې ورته غوږ شئ.
که چیرته په دې کورنۍ کې په ښځه کې په میړه کې او یا په اولادو کې دومره توانایي وي چې دوی د استعمال شویو اجناسو نه بیا بیا ځلې استفاده کوي او وکولی سو د یو جنس نه د خپل کور د جنس نه څو څو وارې په مختلفو اشکالو ګټه پورته کړو دا ښه صفت ده. بغیر له دې چې د کورنۍ په اقتصاد کې ډېر ګټور ده د ماشومانو په ذهنیت کې ډېر ګټور واقع کیږي ځکه هغه طفل دې ته متوجه کیږي سي ضرور نه ده چې موږ د خپل کور هر شی ایسته واچوو او باید استفاده ترې وکړو او هغه دې ته متوجه کوي سي کور هغه مکان ده سي باید هر څه یې حفظ سي او دا موږ د ټولو دپاره ده هم د کور د اقتصاد دپاره هم د اولادو د تربیې دپاره ام پر رواني لحاظ باندې د کورنۍ د سکون لپاره ښه تدبیر ده.
زادید رحمان نومیږه مد لغمان اوسیدونکی زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو ناورم او دوستان د ټول وری
اوریدونکو اوس یو تمثیلی ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې شفیقه لکنخیل ستاره امینی او صادق سپینغر پکې برخه اخیستې.
ګوره وسړیا نن وخت لري چې بازار ته لاړ سو.
بیا څه خبره ده؟
خبر نه یې ورور مې د خارج نه راځي. ته د انوارۍ ته وګوره، ته د فرش ته وګوره، ته د نورو شیانو ته وګوره، ټول زاړه دي.
نو چې راځي راځي به زاړه له کومه شو. خو داسې موده مخکې به واخېستل ټول.
څومده مخکې نه، خو دا یو نیم کال کېږي، یو کال کېږي د دو شیانو.
خو یو کال کېږي تر اوسه ختم نه دی خوړلی.
څنګه نه دی خوړلی؟ تور ته وګوره.
ښځې نه پیسې لرم نه دا شیان اخیستی شم. کراره دی پسې کښېنه.
اوهو، نه پیسې لرم نه حوصله لرم نه ښه لرم نه بد لرم. زه به ورور ته څنګه ګورم؟
والې ورور ته نه پیژني.
ته نو نور څه نه کوې. ما مې هغه ورور ته شرموې. ورور خو مې پر صورت هغه وریندارې ته به په یوه پیسه سم.
والې وریندارې ستا کور نه دی لیدلی، خو ټوله ورځ په ټلیفون کې ورسره تصویري خبرې کوي. دا مې انمارۍ ده، دا مې پرده ده، دا مې چپرکټ دی، دا مې دا دی، خو ټولې لیدلي.
خو نوې وو چې لیدلی وو.
اوس هم نوې دي چې زاړه خو نه دي. ما درته وویل چې نه پیسې لرم نه اخیستلی شم نه به غالمغال کوي را سره. ښځې هر شی پوره دي، خو ته خپله سلیقه نه لرې. هغه توشکه وګوره یو رنګ، هغه توشکه وګوره بل رنګ، هغه بلې کوټې ته لاړه شه هلته دوه رنګه دي، پردې دې همداسې کړي دي. لږ سلیقه پیدا کړه، ښه سمې هوارې کړه چې ښایسته ډیزاین شي، ښه ښکاري.
کور کې یاست که نه یاست؟
او راځه راځه، خدای دې راوله.
سلام علیکم.
وعلیکم خورې، ستړې مشې.
خیر اوسې، سال مو دي ښه وروره. څنګه دي
خورې؟ ستړې مشې.
خیر اوسې وروره، څنګه یې؟ ښه جوړې.
ژوندۍ اوسې.
دا په څه څه سره مو خبرې کولې؟ څالو غلمغال مو یو څه.
خورې څه درته وایم، د دې ښځې د لاسه بیخي تیښتې ته مجبور شوی.
ولې خدای دې نه کوي؟ څه پېښه ده؟
خو هغه دې خپله ترې پوښتنه وکړه.
ولې څه پېښه ده؟ ورېندارې څه نه کړل دي؟
هېڅ شی نه دي خورې. دونه مې ورته ویل چې دا د کور سامان لګرا نه وای کا چې غورور می د خارج ناراضي بس خنه پی ولګیدا
وای رندار خو کور یماله و بل ورس جوړ کی سره پر دی دی نی وکړل ټول کی سره سم کړ و بیا نور جوړ وی ا څه پیښه ده
څو وایم خورې و الماری واخلا پردی واخلا توشه ګوته پوخونه واخلا د کومه کومزه
خورې خاورې می نی وکړې دي دغه د لوخو سیټ می نه ویني دوه کال کیږي چې ز په دې کې کار کوم د ټولو نیو سو دی ما ماغه سابقه ګول ده
ګور د ټولو نیو سس ما ماغه دې ګورو لاندار نو خو نو دې ساتلې دې شته ساتلې دې نو وایي بل څه ته پر دې دې نیو دې نیسې دې الماری دې نو کوم رنگ خراب سوی دې رنگ کا نو څه زرو دې چې نور شر نیو کې ټولو نیو اخ دې د کور وسای
خورې تم دې د په خواس وي ما خو ویل چې تر اسه دې ته به یو څه نصیحت وکې تم دې پلوي کوي
نه ګوره دا چیز لري دا پر دې کې دې کوچې دې خوش نه دې هغه یو سابو دې کوچې ته دا کوچې دا راوړل دلته تو شکی چې سمې دې مې دې نو کې پر لږه واښه سمې پم بای سم سی بالا سمې جوړې دې الماری به دې تر ترنګ کې خلاص نو کور خو سم دې نو ولې تاس کې
ما مرته و انوارې به رنگ کوم خیر دې پر دې بم زور ته تبديل کوم زبې اور ته زور باندې کوم نور څه وای
ګور ورندارې خو ما به دا زبې خبره درته وکم کتر نو کې کوښنيان لري اخته زبې در سره مرسته وکم په مرسته سره به دواړه دا کوچې به جمع جوړ کو الماری به در ترنګ کو ورور دې خدای راول شه دې چې مسافر راځي خوشاله کیږي ټول به جوړ څنګه ورور
خو خبره دې وکړه خوري
څو وایم دا خو ټول خلګو لیدلې دي
نو لیدلې دي نو چې لیدلې کال به کال کور سره نه سينه وای کولای
چې سعید خوري زبله راشم چای به راوړم تاسو کې نه خپل
نه چای مر راوړ زب کومک در سره وکم لار به سره د کوټې مو ته به سره جوړ کو سره چای ته جات نست
عزتمندو دوستانو دا وو د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب